با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم اجمل ان می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ان صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور، زم قدرمنو دوستانو ته هر کله وایم. په دې خبرونه کې مدثر موضوع ده چې ولسمشر شفنی د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره لسول مخکې له پاکستان سره سوله مهمه اړتیا بللې. دا نور ریپورتونه لرو. همدارنګه یو کله زرغګونه ډرامه هم په دې یو سات کې اوریدونکو ته وړاندې کوو، خو پایل خبرونه کوو د افغانستان او نړۍ خبرونه. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټک. ولسمشر اشرف غنی د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره له سولې مخکې له پاکستان سره سوله مهمه اړتیا بولي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف بیا وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د ترکمنستان د هڅو ملاتړ کوي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د اوکراین د کړکیچ اروپایي منځګړي وایي هغه دوو کسانو چې اوکراینی ځواکونو لخوا نیول شوي اعتراف کړی چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو غړي دي. پښور خبرونه واورې. په سر کې هم د افغانستان په اړه. ولسمشر اشرف غنی د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره له سولې مخکې له پاکستان سره سوله مهمه اړتیا بولي. ولسمشر غنی د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې ډلې غونډې ته په وینا کې د افغانستان جګړه یو ځل بیا تحمیلي وبلل، او په دې ترڅ کې د پاکستانی چارواکو د هغه وینا یادونه وکړه چې له وسلوالو طالبانو سره پر مرستو اعتراف کړي. خغلی غنی زیاته کړه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لدی وینا چې د پاکستان له خاورې به چاته د افغانستان پر ضد د کار اخیستو اجازه نه ورکوي ډیر خوشاله شوی، خو د ټینګار وکړ چې پاکستان باید خپل داشمنه په عمل کې ثابت کړي. بلخو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د ترکمنستان د هڅو ملاتړ کوي. خاغلی شریف په اشقابات کې د ترکمنستان له ولسمشر قربان ګولی بیردی محمدوف سره په خپل پرونی کتنه کې ویل هیواد چمتو دی چې د خبرو او ډیپلوماسۍ لارې د افغانستان د کړکیچ د هواري لپاره د ترکمنستان هلې ځلې پیاوړي کړي. ترکمنستان د منځنۍ اسیا یوازینی هیواد دی چې د نوېمې لسیزې په وروستیو کې د طالبانو له رژیم سره یې ښې اړیکې لرلې. د پاکستان او ترکمنستان مشرانو د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا او د انرژي د صادرولو د سکتور په اړه هم خبرې وکړي. دا ټاپي پروژه چې په ملکی دو سره د ترکمنستان غاز د افغانستان لاري پاکستان او بیا هند ته انتقالېږي د دې سکتور د ملاتړ دی. د ترکمنستان ولسمشر ویل چې دا پروژه په بریالیتوب سره د ملکی دو په حال کې ده. بیردی محمدوف زیاته کړه چې ټاپي پروژه به په سیمه کې د انرژي په اړه بحثونه یو نوی پړاو ته ورسوي. په هرات ولایت کې چارواکي وایي چې په شینډن ولسوالۍ کې پر درې ولسوالیو د وسلوالو طالبانو د پرونی حمله په نتیجه کې برید کوونکو ته سخت تلفات اوختي. دا هرات والی ویاند احسان الله حیات په دیاړه ویل
در درگیری که 7 ساعت طول انجامید 14 جسد که ما
دی وی پاغن خطه کی چې وسات روانه و څوار لس مړي پیژندل شوې دی او موږ ولیدل چې دا مستقیما د طالبانو مړي وو، خو د طالبانو ټول تلفات د څوار لس او درويشتو کسانو تر منځ دي.
کوشته شوم
د خغلی حیات په وینا په جګړه کې افغان ځواکونو تمرکز شوب لنډه دا وختي په سیمه کې د ساده رادیو خبريال د ریپورت لمخي د دې جګړې په نتیجه کې د سیمې ځینې اوسیدونکو ل خپل کورونو وټلې او د هرات خار ته کډه شوي. د وایي چې طالبان د خلکو کورونو ته نوتی وو له هغه ځای ډزې کولې او افغان ځواکونو د کورونو تر ور لاندې نیولې وو. د سیمې د یو روختون چارواکو ویلي څلور ماشومان او خزي چې ټپین شوي وو د روختون ته انتقال شوي دي. په نیمروز کې چارواکي وایي هغه تو کسانو لډل چې غوښتل په دې ولایت کې ځان وژون کې حمله وکړي شپک تنه وژل شوی. د نیمروز امنیه قومندان محمد قاسم جنگلباغ پرون ماخام ازادي رډیو ته ویل دا په خده نیمروز ولایت په چاربوجک ولسوالۍ کې شوی. د جنگلباغ په وینا د دې په خیالات هغه چاودنه وچی د بریټ کوونکو په ډله کې وشو.
8 نفر انتحار کننده میخواستن که در ولسوالۍ هجوم.
جنگلباغ وایي تو تنو انتحاریانو غوښتل چې پر ولسوالۍ بریټ وکړي چې لنی کمرخه د دوی د واسکټ د غوسو پر محل و چاودید. په چاودنه کې د ډلې شپک تنه وژل شوی او دوه نور
تخریبي.
د نیمروز امنیه قومندان په وینا په خده چاړشمه په ماخام شوی وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او سم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د اوکرين د بهرن اروپאי منځګړي وایي هغه دوه کسانو چې د اوکرين ځواکونو لخوا نیول شوی اعتراف کړی دی چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو غړي دي او له بلتون پالو د ملاتړ لپاره مسکو استولي. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان لخوا د دې خبر افشا تر دې د مپ اوکرين کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د مستقیم لاسوهنې پاړه تر ټولو موثق سند دی چې خبرېږي. کیف او لویدیز متحدان لسو میاشتو را په دې خوا پر روسیې تور لګوي چې د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو ملاتړ کوي او وسلې ورکوي خو روسیه دا اداره دوي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي چې له دوو روسیې اسیرو پوځیانو سره یې په یو پوځي روغتون کې د چهارشنبې په ورځ مرکه وکړه او دواړو اعتراف وکړ چې د روسیې د پوځ غړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تایید کړی چې د اسلامي دولت ډلې په لاس ته عراق د رمادي خار سقوط یو تکتیکی په شاتګ و خو د ویلي فکر نه کوي چې د افراطي وسلوالو پر ضد په جګړه کې ماتې خوړلي. ښاغلي اوباما له اتلانتیک مجلې سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه ویلي شک نشته چې د عراق په سوني میشتو سیمو کې پوځي ځواکونو ته نه یوازې باید د روزنې پروګرامونه زیات شي بلکې سوني قبایل هم باید تر اوسه زیات فعال شي. په همدې حال کې د عراق د حکومت پلوي پولیس او ملیشه ځواکونه وایي چې اسلامي دولت ډلې پرون پرمادي کې د دولتي ځواکونو دفاعي لیکي هم ونیولې او د دوی دفاعي لیکي وسله رمادي خار لس کیلومتره لري په حزبیه خار کې پرتې دي. په روسي ریپورتونو کې ویل شوی چې د رمادي خار د ختیس په شل کیلومتره واټن کې په خالدیه خار کې زرګونه شیعه جنگیالي راټول شوي او د رمادي خار د بیرتنیولو عملیاتو ته چمتووالی نیسي. د سوریې د بشری حقوقو یو څارونکو ټولنه وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو د سوریې د تاریخي خار پالمیرا لنیول ورسته ولستنه ملکیان دم کړي. د سوریې د بشری حقوقو د څار ټولنه چې مرکزی په برتانیا کې دی وایي چې لکتر لګا د سلورو کسانو سرونه غوت شوی. د دې ټولنې مشر رامي عبدالرحمن وایي دا کسان د سوریې له رژیم سره پام کاری تورونو. د سوریې د بشری حقوقو د څار ټولنې په وینا د پالمیرا خار د نیولو په عملیاتو کې چې سباندې دوه ونې مخکې پیل شول څلور سوه شپېته کسان وژل شوي. د چهارشنبې په ورځ داعش ډلې پر دې تاریخي خار چې د نړۍ د څو نورو تاریخي خارونو په څیر د یونسکو د تاریخي میراثونو په فهرست کې دی ولکه ټینګه کړه. دا ویره شته چې داعش ډله به د عراق د څو خارونو په څیر دا خار هم ویجاړ کړي. د اسلامي دولت ډلې د پلویانو پر ټویټر پاڼه په خبرو شوي بیان کې ویل شوي چې د پوځي قرارګاه په ګډون ټول پالمیرا خار د داعش ډلې په ولکه کې دی او دا د سوریې لومړنی خار دی چې په مستقیم ډول د سوریې له پوځي ځواکونو څخه نیولې دی. ولسمشر باراک اوباما تونس له ناټو بهر د امریکا لوی متحد بولي. ښاغلي اوباما له 2011 کال راهیسې په تونس کې د ډیموکراتیک پرمختګ د ستاینې په خاطر د هیواد ته دا لقب ورکړ. اوباما د تونس له ولسمشر سره تر کتنې وروسته ویل متحده ایالات له تونس سره لنډمهالي مرستې کوي څو خپل اقتصادي اصلاحات بشپړ کړي. په واشنگټن کې په پرونی کتنه کې دواړو مشانو د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې او د تونس په ګوندي هیواد لیبیا کې د ثبات د هڅو په اړه خبرې وکړې. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې هم کتل شي ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼه پاته دا وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. ولسمشر اشرف غنی د حکومت له وسلوالو مخالفانو سره له سولې مخکې له پاکستان سره سوله مهمه اړتیا بولي. په دې اړه د ولسي جرګې یو غړی نادر خان کټوازی
جمهور دې قاضي پاکستان ته ویلي دي چې تاسو د افغانستان په خپل باندې پالیسي کې عملي بدلون راوستای شي کای نه شي راوستای او کای راوستای شي د نو میا سو پورې پاکستان حکومت ته وخت چې افغانستان په خپل باندې پالیسي خپل بدل کړي.
په دې اړه بشپړ ریپورت لرو. له دې مهم خبرو چې د تماس د نړیوالې ډلې په پرونی کانفرنس کې ګډون کوونکو د افغانستان سره د مرستو په دوام او له دې هیواد سره د شو ژمنو په عمل کې دوه ټینګار کړي. په همدې غونډه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو مسله هم یاد کړي ده. په دواړو مسلو له کابل جلا جلا ریپورتونه لرو. د ناتو لپاره د امریکا د سفیر لاغه سرګندونو مام خبرو چی وای له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو دوام به دغه هیواد کې د خې حکومتداري امنیت او لګوندوی سره په خو اړیکو پوري تړلې وي. د ولسی جرګې اداري هیات او حقوقي کارپوهان وای چارو ته د اشخاصو د ټاکلو په سر د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونو د ډیرو خلکو حیثیت ته زیان رسولې. دا موضوع هم سیړو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د هوکړلیک پر مسودې هم دوه ریپورتونه لرو. که وخت او زین نور مسایل هم در سره شریکو. د سیمه او نړۍ پر ریپورتونو کې اوري چې قرغستان پرون یو قانون تصویب کړ چې د اروپا آسیا په اقتصادي ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب ته لار برابروي. یو کله زرغه ګول ډراما او د ډرامې پر موضوع به هم له یاده مباسي. ازادي رادیو دا ولسمشر اشرف غنی د حکومت له وسوالو مخالفینو سره له سولې مخکې له پاکستان سره سوله مهمه اړتیا بللې. د افغانستان پخواني حکومت له وسوالو مخالفانو سره د سولې په مقصد خورا زیاتې هڅې خو بې نتیجې هلې ځلې وکړې. ښاغلي غنی پرون په خپلو نوو څرګندونو کې پر پاکستان غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې صادقانه رول ولوبوي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه د خبرو پر مهال لومړی د افغانستان او پاکستان ترمنځ او په دوهم ګام کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې پر اړتیا ټینګار وکړ. ولسمشر غنی د افغانستان لپاره د تماس د نړیوالې ډلې غونډې ته په وینا کې د افغانستان جګړه یو ځل بیا تحمیلي وبلله او په دې ترڅ کې د پاکستانی چارواکو د هغو ویناو یادونه وکړه چې له وسلوالو طالبانو سره پر مرستو یې اعتراف کړی.
We seek a twin peace. Peace between Pakistan and Afghanistan.
موږ د یوې غبرګې سولې په لټه کې یو. یو د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوله او بل د افغان حکومت او وسلوالو سیاسي مخالفینو ترمنځ سوله. لموږ سره یو نه اعلان شوی دښمنی روانه و چې زموږ پاکستانی همکارانو اعتراف هم پرې کړی. دا د دوو دولتونو ترمنځ مقدماتي سوله ده، خو د دې کار لپاره باید پر تیرو میراثونو برلاسي شو. خغلی غنی زیاته کړه دای د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لدی وینا چې د پاکستان له خاورې به هیڅ چاته د افغانستان پر ضد د کار اخیستو اجازه نه ورکوي ډیر خوشاله شوی، خو د ټینګار وکړ چې پاکستان باید خپل داجمنه په عمل کې ثابت کړي. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی حکومت په تیرو ډیر لسو کلونو کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره خورا زیاتې خو به نتیجه هلې ځلې وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی هم باور لري چې سوله باید له پاکستان سره وشي، ځکه دا هیواد د افغانستان د جګړې اصلي مقابل لوری دی.
منځ کې کوم دا تقاضا لري چې اول له سره چې هغه طالبان یې نیولې دي په هیڅ یو طالبان روزي وایي چې له سره بروغ وکړو تر څو پورې زمينه دې ته برابر شي چې موږ له طالبانو سره بروغ وکړو. د ولسمشر دغه خبره زه منطقي بولم، ځکه چې تېر حکومت کې هم دغه د سولې شورا وه او رئیس جمهور تقریبا سل سفره پاکستان ته وکولو، مګر هلته ډېر وخت موږ په فرعي مسایلو باندې تېر شو. مثال په ډول باندې څو سفرونه رئیس جمهور د ملاد رادر خلاصول وکړو چې هغه یې ستراتیژي نه درلوده.
خغلی کټوازی وایي د پاکستان په وړاندې د اوسني حکومت دریځ د پخواني حکومت په پرتله ډېر قاطع دی.
رئیس جمهور ډېر قاطع پاکستان ته ویلي دي چې تاسو د افغانستان په حتلبانی پالیسی کې عملی بدلون راوستای شي که نه شي راوستای، او که یې راوستای شي تر نو میاشتو پورې پاکستان حکومت ته وخت شته چې د افغانستان په حتلبانی پالیسي خپله بدله کړي. او په دې باندې پوهېږو موږ چې د افغانستان وسلوال مخالف چې څه دي هغه ټول د پاکستان لخوا حمایه کېږي. دې چې پاکستان هم انکار نه کوي او نه انکار ځینې کولای شي.
ولسمشر اشرف غنی په خپل وینا کې زیاته کړه هغه وسلوالو ته چې سوله کوي ښه راغلاست وایي، خو د زیاته کړه چې د سولې له مخالفو طالبانو سره به د زور په ژبه خبرې وشي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
پرون په کابل کې د تماس د نړیوال ډلې هغه کانفرنس جوړ شو چې په کې د افغانستان په اړه خبرې وشوې. دا د دې ډلې شپاړسم کانفرنس و. په دې کانفرنس کې د افغانستان سره د مرستو په دوام او لدې هیواد سره د شوو ژمنو په عمل کېدو خبرې شوې. خان محمد سیند له کابل په دې موضوع رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تماس د نړیوالې ډلې دا کانفرنس د هیواد د ثبات، اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره مهم ګڼي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دې کانفرنس د ژمنو پلي کول به د افغانستان او سیمې روانې ستونزې کمې کړي. د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل د پنځشنبه په ورځ د دې کانفرنس د اهدافو په هکله وویل.
زموږ د نن بحثونه څلور بخش درلوده، پر امنیتي قواو، د افغانستان پر امنیت او د امنیتي قواو پر ضرورتو. دوم بخش ټوکیو د پاسخګوی چارچوب په اړه کې بحث وشو. دریم پر قلب آسیا پروسه او کانفرنس همکارۍ اقتصادي، او څلورم حقوق بشر، او اخیری بحث هم پر انتخابات سره راټول کړي.
د تماس د نړیوالې ډلې په 14م کانفرنس کې د نړۍ د 500 هیوادونو او سازمانونو 110 استازي ګډون کړي وو. د تماس د نړیوالې ډلې رئیس او د جرمني ځانګړي استازي مايكل کوخ وویل سره له دی چې افغان حکومت په هیواد کې د شته ستونزو کمول ته هڅې پیل کړي، خو په کار ده چې دا هڅې نور هم پراخې او جدي شي.
On human rights, where we've seen great strides ahead in Afghanistan.
د بشر د حقوقو په برخه کې په افغانستان کې ډیر پرمختګونه وینو. موږ باید په دې پوه شو چې په دې برخه کې باید ډیر کارونه نور هم وشي.
په افغانستان کې د تماس د نړیوالې ډلې لومړی کانفرنس په 2009 میلادي کال کې جوړ شوی و. په عین وخت کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دانیل فیلډمن له دې هیواد سره د امریکا او نړیوالې ټولنې د مرستو په دوام تاکید وکړ.
مونږ غواړو چې پراتلونکي کې هم د خپلو دوامدار مرستو ژمنه وکړو او غواړو دا مشارکت پراتلونکي کې هم واوسي.
امریکا په داسې حال کې له افغانستان سره د لا مرستو په دوام تاکید کوي چې په تیرو شاوخوا 14 کلونو کې امریکا او نړیوالې ټولنې له دې هیواد سره د میلیاردونو ډالرو مرسته وکړه، خو ویل کېږي چې په دې هیواد کې د اداري فساد د موجودیت له امله د دې مرستو ډېره برخه پر ځای ونه لګېده. کارپوهان وایي له دې مرستو څخه په ناوړه ګټه اخیستنه کې سربیره پر ځینو افغان مسؤلینو یو شمېر بهرنیانو هم لاس درلود. دوی ټینګار کوي چې افغان حکومت د پراتلونکي کې د دې مرستو د شفاف لګښت جدي څارنه وکړي.
بلخوا د تماس ته نړیوالې ډلې مشر او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو پر راوستلو ټینګار کوي. مایکل کخ او دانیل فیلډمن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال سره په یو ګډه خبري غونډه کې دا وړتیا وګڼله. افغان حکومت بیا وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډیر سر کار پیل کړي. یوسف خان زدران په دې اړه له نور تفصیل سره.
د تماس د نړیوالې ډلې مشر او د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون لخوا د کار په ژر پیلېدو ټینګار وکړ. مایکل کوخ دا څرګندونې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال سره په کابل کې یوې ګډې خبري غونډې ته وکړې. ښاغلی کوخ د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح په اړه وویل، په دې برخه کې بعد د نړیوالې ټولنې مرستې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو موافقې له مخې افغانستان سره وشي.
هر څوک په دې پوهیږي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون جوړ سو او غړي وټاکل سول او په اړه پریکړه هم وسوه. نو دا اړتیا ده، دا اړتیا ده. په ټینګار سره بیا وایم چې دا اړتیا ده. هر څومره ژر چې ممکن وي باید کار پیل کړي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشر د ټاکلو او د دندو د لایحو په سر د نظر اختلافونه تر اوسه په افغانستان کې جنجال جوړونکي دي او ویل کېږي چې لامدې عمله دا کمیسیون نه دی توانېدلی چې خپلې چارې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اشرف غني هم په تازه څرګندونو کې ویلي د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره هڅې روانې دي. ښاغلی غني د پنځشنبه په ورځ د تماس د نړیوالې ډلې سره په غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان راتلونکي انتخابات به د نړیوالې ټولنې له شرایطو سره سم ترسره شي. بلخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د خپلو ژمنو د عملي کېدو لپاره د انتخاباتي نظام د اصلاح انتظار باسي. دانیل فیلډمن په دې خبري غونډه کې وویل د انتخاباتي سیستم د اصلاح په صورت کې نړیواله ټولنه چمتو ده چې دا کمیسیون پیاوړی کړي.
مشتول د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د فرمان کار بشپړېدو ته سترګې په لارې یو. د دې کمیسیون تر ټولو مهم کار دا دی چې کار پیل او افغان حکومت ته د انتخاباتو په اړه خپل وړاندیزونه ورکړي، اجنډا جوړ کړي او په نږدې راتلونکي کې هغه عملي کړي.
له دې سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د تماس نړیوالې ډلې غړو ته ډاډ ورکړ چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون کار ډیر ژر پیلېږي. ښاغلی کرزی وایي اوس هم د افغانستان د انتخاباتو په برخه کې تخنیکي، لوجستیکي او د بودیجې ستونزې شته او د انتخاباتو کمیسیون په دې برخه کې جدي مرستو ته اړتیا لري. په دریو عمده ستونزو خبرې وشوې. لومړی په تخنیکي اړخونو، دویم دا چې موږ د جنګ په حالت کې یو او د انتخاباتو لوجستیک او نور اړخونه په دې برخه کې ډېرې ستونزې جوړوي. دریم د بودیجې ستونزه هم یاده شوه. خپله رئیس صاحب ژمنه درلوده چې دې مسایلو ته په کتو هغه کمیسیون چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره کار کوي ژر بشپړېږي او رئیس یې انتخابېږي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون رامنځته کول د ملي وحدت حکومت د جوړېدو له اساسي شرطونو او د نړیوالې ټولنې د عمده غوښتنو څخه ده. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي د افغانستان انتخاباتي سیستم په ډېرو برخو کې له ستونزو سره مخ دی او باید د دې ستونزو د حل لپاره بنسټیز کارونه وشي. د دوی په باور که څه هم په دې برخه کې ډېر وخت ضایع شوی، خو که د نړیوالې ټولنې له ټینګار سره اوس هم دا کار پیل شي، ښایي د خلکو او نړیوالې ټولنې باور پیاوړی کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ شنا راډیو اوریده، خو زموږ غږ لاساده ای راډیو نه اوري. یو شمیر حکومتي چارواکي ویل تر اوسه د افغانستان پاکستان ترمنځ استخباراتي معلوماتو د شریکولو تفاهم لیک وروسته شوی نه دی، بلکې واضح مسوده نهایي شوی. یو امنیتي سرچینې چې نه غوښتل نوم یاد شي وویل یو شمیر کسانو دغه خبر نه سم خبر کړي. په دې اړه له کابل د حمیدی هارون عثمان رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهم لیک د لاسلیک کېدو د خبرو تر خپرېدو وروسته د سیاسي کړیو او شخصیتونو ترمنځ اختلافونه رامنځته شوي. یوه حکومتي سرچینه وایي چې دغه تفاهم لیک لاسلیک شوی نه دی، بلکې مسوده وروستۍ شوې ده. دغه سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي یو شمېر کسانو له وخته مخکې دغه خبر په ناسم ډول خپور کړی، خو دا په ډاګه شوې نه ده چې دغه کسان څوک دي او د کوم هدف په نیت یې دغه خبر داشان خپور کړی دی. تر دې مخکې اجرایه ریاست چې جمهوري ریاست ته یو نږدې ارګان دی هم ویلي چې باید پر دغه تفاهم لیک له سره غور وشي. د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون رئیس میرداد نجرابی هم له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې د اوسنیو اختلافاتو په نظر کې نیولو سره دې ته اړتیا ده چې د دغه تفاهم لیک ځینې مواد له سره وکتل شي او یا هم لغوه شي.
موږ هلمند یو څنګه چې ویل کیږي د افغانستان زیات شمیر دولتي سرچینې هم په دې باور دي چې دغه تفاهم نامه دی لغوه شي. که لغوه هم نشي، زما په باور هغه مواد چې د افغانستان د ملي ګټو سره مطابقت نه لري یا دی بیا وکتل شي یا دا چې لغوه دی اعلان شي.
خغلی نجدابی هم در از ویل دغه تفاهم لیک د وضاحت لپاره در اطلون که اونه دی یک شنبه پور است، اړوند حکومتی چارواکی د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون ته رابلل شوی چې تر هغې وروسته به په عمومي غونډه کې په دې اړه وروستۍ پریکړه وشي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر اشرف غنی د پنجشنبې د ورځې په مازدیګر له یو شمېر سیاسي او جهادي شخصیتونو سره پر دې سلا مشوره کوي چې د دغه تفاهم لیک لاسلیک کولو ته څومره اړتیا ده. ویل کېږي چې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهم لیک له مخې به په پوځي، سیاسي او اقتصادي برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ معلومات شریک شي. سره له دې چې په افغانستان کې دننه د دغه تفاهم نامې له لاسلیک کېدو سره مخالفتونه وشول، خو د روانې اونۍ په پیل کې د پاکستان د پوځوایان ترې هرکلی وکړ. په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان تل افغانستان غولولی او د دا راز تفاهم لیک د لاسلیک کولو په پلمه غواړي د دغه هیواد پټو استخباراتي معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي.
زه فکر کوم لا دغه تفاهم لیک سره به لا خلاص لاس ولري. دغه تفاهم په پنځو مادو کې لاسلیک شوی چې یوه یې د تورستانو مخنیوي او د تورستانو په اړه له یو بل سره د موضوعاتو شریکول دي. زه فکر کوم په هغه اطلاعاتي برخه کې چې افغانستان معلومات لري، اوس د دې تفاهم لیک په اساس پاکستان هغه پټو اطلاعاتو ته چې افغانستان یې د هیواد د امنیت لپاره لري لاسرسی پیدا کړي او ترې وسوي استفاده وکړي، نو ځکه دا د افغانستان په ګټه نه دي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادی مشر عبدالرب رسول سیاف هم انتقاد کړی چې د پاکستان له استخباراتو ISI سره د دغه تفاهم لیک په اړه د افغانستان له خلکو سره سلا مشوره نه ده شوې. خغلی سیاف دغه اقدام یو ناسم کار ګڼلی او ویلي چې دغه تفاهم لیک یوازې د پاکستان په ګټه دی. خو د تېرې دوشنبې په ورځ د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند ویلي چې له پاکستان سره دا راز تفاهم لیکونه په 2006 او 2009 میلادي کلونو کې هم لاسلیک شوي دي. جمهوري ریاست ټینګار کړی چې له ISI سره د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د نوي تفاهم لیک په مساوده کې د اندېښنې وړ څه نشته.
بلخوا پاکستان وایي چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي چې وایي هم د استخباراتي معلوماتو د شریکولو برخه ده. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان په داسې حال کې کړي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو پر سر هوکړې په افغانستان کې د نناک سلاملونه راپارولي. په دې اړه له پیښوره د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق رپورټ اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي چې یو هم پکې د استخباراتي معلوماتو شریکول دي. دا وزارت هم دا زیاتوي پاکستان په سیمه کې له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښې او پراخې اړیکې غواړي او په دې لړ کې به خپلې هلې ځلې روانې وساتي. دغه څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وړاند خلیل الله قاضي د پنجشنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې خبریالانو ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای او د افغانستان د ملي امنیت ترمنځ په دې وروستیو کې د معلوماتو د شریکولو په لړ کې د شوي تفاهم لیک په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په سیمه کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د استخباراتي معلوماتو شریکول ضروري دي. دی وایي که غواړئ چې د تروریزم مقابله وکړئ نو په دې لړ کې د استخباراتي معلوماتو شریکول لازم دي. له افغانستان سره زموږ په ډیرو برخو کې مرستې دي چې په دغو کې یوه هم د استخباراتي معلوماتو شریکول دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په لړ کې د شوي تفاهم لیک په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د دې هیواد د پوځ ویان هم د دوشنبې په ورځ د معلوماتو شریکولو او په دواړو غاړو کې د منسجم عملیاتو د ترسره کولو په لړ کې د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ د تفاهم لیک پخلی کړی و. په عین حال کې د پاکستان د پوځي او سیاسي چارو ځینې کارپوهان د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ د دغه تفاهم لیک هرکلی کوي او وایي چې دواړه خواوې باید په کې له اخلاص کار واخلي. د سیاسي او پوځي چارو کارپوه پخواني ډیپلوماټ رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
همکاري مخکې نه وه، اوس د دې لوزنامې نه پس هغې له یو رسمي شکل ورکړی شو، خو خبره دا ده چې آیا دا دواړه ادارې به په ښه اخلاص سره د یو بل سره چې کوم دی دغه شریکوي یا زمونږ د پاکستان اداره یا د افغانستان اداره، نو بیا به په دې کې شکوک او ثبات پیدا شي. بل د یو بل سره غېږ ورکي او هر څه چې هغې سره کوم رپورټ وي هغه دوی ته ورکوي او چې دوی سره کوم رپورټ وي هغه هغې ته ورکوي، نو بیا خو به دا شکوک او ثبات ټول ختم شي او بیا به په صحیح معنو کې کوم دی په دواړو کې اشتراک او همکاري پیدا شي.
د مومند په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ دا ډول تفاهم لیکونه او تړونونه باید په افغانستان کې د سولې او سیاسي ثبات لامل شي.
دا خو یو اړخ دی، خبره بنیادی دا چې کوشش دا پکار ده چې په افغانستان کې جنگ ختم شي، هغې نه پس بیا دا شکوک او ثبات هم ختم شي. دا هغې دپاره کار پکار دی، صرف په دې چې اگر پاکستان او د افغانستان دولتونه یو بل ته لنډ شي او ادارې یو بل ته لنډ شي او فوجونه یو بل ته لنډ شي او ایجنسۍ یو بل ته لنډ شي، دا خو یو اړخ دی. خو اصلي خبره دا چې په افغانستان کې جنگ څنګه بدلېدای شي، نو دغه ته زیاته توجه پکار ده. دا هم یو ښه ګام دی، یو ښه یو پیشرفت دی، باید چې داسې کارونه نور هم داسې وشي.
دا یادونې وړ ده چې د پاکستان او افغانستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو تفاهم لیک تر هغې وروسته لاسلیک شو چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ لوی درستیز د روانې میاشت په 12 نیټه کابل ته لاړه او له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره یې په خپل منځي او سیمه ییزو اړیکو خبرې وکړې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو سیمه ییزه موضوع، قرغیزستان پرون قانون تصویب کړ چې د اروپا آسیا په اقتصادي ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب ته لاره پرانیزي. د قرغیزستان ولسمشر ویل دا اقدام د دې هیواد د ملي امنیت په ګټه دی، له دې سره به د منځنۍ آسیا د فقیر هیواد نور هم روسیې ته نږدې شي. په دې اړه احمد تکل د ازادي راډیو د خبري څانګې رپورټ وړاندې کوي.
د قرغیزستان ولسمشر الماس بیک اتمبایف پرون هغه سند لاسلیک کړ چې لمخې د دې هیواد د اروپا آسیا په اقتصادي ټولنه کې د غړیتوب لپاره ټول لازم شرایط مني. د دې سند د لاسلیک په مراسمو کې اتمبایف وویل د نړۍ په یوې سترې اقتصادي ټولنې کې ګډون د قرغیزستان له ملي ګټو سره بشپړ مطابقت لري. د زیاته کړه اوس یې هیواد دا امکان ترلاسه کوي چې د دې ټولنې د نورو غړو هیوادونو اقتصاد، پانګې او سوداګرۍ ته په خپله خاوره کې وده ورکړي. قرغیزستان له روسیې، قزاقستان، بلاروس او ارمنستان سره په دې ټولنه کې یو ځای کیږي. د اروپا آسیا په اقتصادي ټولنه کې د قرغیزستان ګډون باید د ټولنې د نورو غړو د پارلمانونو لخوا تصویب شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین جدي هلې ځلې پیل کړي چې د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو پام د ټولنې ته راوړوي. د دې سند لاسلیک قرغیزستان په داسې حال کې روسیې ته ورنږدې کوي چې لویدیځو هیوادونو د اوکراین د کړکیچ له کبله له روسیې څخه فاصله نیولې، د لویدیځ اقتصادي بندیزونو او د تیر کال په اوږدو کې د تیلو د بیې ناڅاپي ټیټېدو په بلاروس او د پخواني شوروي اتحاد د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې هم یو لړ ستونزې رامنځته کړې. د اروپا آسیا د اقتصادي ټولنې هدف دا دی چې د غړو هیوادونو په قلمرونو کې د تجارتي مالونو آزاد تګ راتګ ته لاره ورکړي. دا ټولنه اروپایي ټولنې ته چې 28 غړي هیوادونه لري ورته ده. یاد شوی ټولنه که څه هم یو تجارتي بلاک بلل کیږي، خو د پخوانی شوروي غړي هیوادونه وایي چې ښایي مسکو د دې ټولنې له اقتصادي وزن څخه د سیاسي اهدافو لپاره کار واخلي. روسیې هڅه وکړه چې اوکراین هم په دې ټولنه کې شامل کړي، خو په اوکراین کې د هغې مخالفینو دا د روسیې د نفوذ یوه وسیله وبلله او ویې ویل د روسیې وروستی هدف دا دی چې پخوانی شوروي اتحاد په یوه بله بڼه راژوندی کړي.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. ولسمشر اشرف غنی د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره له سولې مخکې له پاکستان سره سوله مهمه اړتیا بللې. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د ترکمنستان د هڅو ملاتړ کوي. په هرات ولایت کې چارواکي وایي چې په شینډن ولسوالۍ کې په دریو ولسوالیو د وسلوالو طالبانو د پرونی حملې په نتیجه کې برید کوونکو ته سخت تلفات اوښتي. په نیمروز کې چارواکي ویل هغه تو کسانو چې غوښتل په دې ولایت کې انتحاري حملې وکړي شپږ تنه یې په خپلې وچاودنه کې وژل شوي. د اوکراین د بحران د اروپایي منځګړو لخوا ویل شوي هغه دوو کسانو چې د اوکراینی ځواکونو لخوا نیول شوي اعتراف کړی چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو غړي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما تایید کړی چې د اسلامي دولت ډلې په لاس د عراق د رمادي ښار سقوط یو تکتیکي شاتګ و، خو د ویلي فکر نه کوي چې د افراطي وسلوالو پر ضد په جګړه کې ماتې خوړلې. دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. د 8 بجو د خبرونې لپاره خبري مطالب پای ته رسو. 19 پروګرام ترازو یو کلی زرغګونه ډرامه وړاندې کیږي. لا یاد مو باسي چې وروسته د کابل په سټوډیو کې زموږ همکاران د ډرامې پر موضوع ژوندې بحث لري چې تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ. یو کلی زرغګونه
یو کلی زرغګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې شاغا او مقیم د پولیسو لخوا لاس په لاس پر رشوت ونیول شول. راځي د ډرامې په دې برخه کې واورو ولی جان چې همدې مقیم بندي کړی وو سرنوشت یې سکیږي.
په چورتونه خارونه نه ودانېږي.
څنګه ورور پوه نه شوم؟
نور مې زړه درته تنگ شو. اماغه د خپل ورور او خپل بندګری کې ساده شراته وکړه. نور دې له بیګاره یې سی یو خبرم نه دی ویلې.
ادریس ورور خبرې او کیسې مې خزر کیږي په بند او زندانونو کې بس د ازادي شیرونه سره وایو.
هسه موایا ډیرو پښتنو شاعرانو په بند کې د ازادي په خیال شیرونه ویلې دي.
او د خوشحال بابا دا یو شیرم دا اوس را په یاد شو چې وایي پس له بند د دې اعظم د خوشحال د خاطر جزم، یعنی ولی مخ مکی ته او یا مغول سره رزم. خیر سب ور سره ګورم.
ګوره بیا ونه وای خا.
خود شیر ویل ګران کار راته ښکاری، هغه نشم کولای خو پښتنې ډېرې ښې کولای شم.
او پښتنې به دې دلته په بندیخانه کې د څارنوالانو له څېړنې څخه زده کړې وي.
همداسې وګڼه. خیر دریس خانه اوس ته راته وایه چې ولې بندي شوی.
هغه متل به دې اورېدلی وي، وایي چې نه کار په هغه څه کار.
په بندیخانې کې خو هر بندي په خپل کار پښیمانه وي، وایي چې کاشکې مې هسې نه وای کړي او کاشکې مې داسې نه وای کړي.
که زه په خپل قانون یا خبر وای نو ما چرته جنجالونه په لرګو چړو حلول.
ښه ښه نفر دې په چاقو وهلی. ولې
ګاونډي مې خپل کور دوه منزله کوي، دوه غبرګې کړکۍ زما د کور خواته پرېښودلې.
ښه نو دا خو ستا کور د هغه تر کور لاندې شو.
هو که نه ټول غم همدا و. په سره په جنجال شو، اخو ډب مو شروع کړ، سړی مې په چاقو وه، هغه بستر شو او زه بندي.
وروره په چاقو او چاړه څه اعتبار؟ که دې سړی وژلی و بیا
او خدای را باندې فضل وکړه. بیا چې دلته بند ته راغلم پوه شوم چې هغه سړی هسې هم قانوني عقل نه درلوده چې زما د کور خواته ورسې پرېږدي. خو عریضه به مې پرې کړې وای.
بیا قانون پیدا او کاری
قرض را وړم
سره مستند اسناد شته مخکښه
دا غږ دا مقیم نیمې پولیس خو نه دی
او او لکه چې بیا راغی څه به وای
څارنوال صاحب ته خو یو ځل زما خبره کنه واوره کنه څارنوال صاحب
مګه کیګه اوس راځه ستا خو یو جرم نه دی تا غ ولی جان په څه خبره یو شپه ورځ کوټه ګل پکړې وا
ای ولی جان دا خو زمونږ په غوړه روان دي
والا
ولی جان څوک دی
زنه زه ادریس هم صاحب ادریس
زیم ولی جان زیم خو امر صاحب قسم دی کوم یې تم کړی وي
په ایګم زابطه دروازه خلاصه کړه راځه زندان دې ګناه خلکو ځای نه دی ولی جان
څه زه خلاصوم
ګوره څارنوال صاحب زم به ګناه يم
خدا خبر سپینیږي غم مکو نه نوځه د زندان دا کوټه ساغوندي ګناګارانو لپاره جوړ شوې دي
تا څه روان دي ولی جان د موقيم لاسونه خوم ولچک دي
هو زم څنګه پېږم چې څه خبره ده
راځه ولی جان زابطه دروازه بنده کا
څارنوال صاحب هغه شغاز ما پوره وړې وو ما رشوت نه اخیسته
دا خبرې دې وز ځای نه نیسی تاغوندې خمارانو ځای هم دا بند او تورې کوټې دي
ولی جان په مخه دې خشه ما تم دعا کوم چې له بند خلاصم
امين
تا څنګه کار وشو چا چې ولی جان په ناحق نیول او هغه خپل زندانی شو
ډیر مبنګيګه تا څه ویل زانه سره لګیای
زه مقیم ما باندې ډیر مګوريګه اوس هغه امیر سه مقیم نه یې یو بندی ته یو بندی زای ما
خدای توبه
واخزه اومایرا چیریه
چه بایی ده گلالی پلارا دل ته ما ده غواب و زای پاکو ما
هی هی ده گلالی موری چه در تو وایم په دې وخت کې په کار وو چې ته په غوجله کې نه په پخلنځي کې وای
وی خدایا بیا د غرمې د ډوډۍ وخت شو دا ورځ څنګه منډه وهي
هو دومره دې کار ډېر و چې هیڅ په وخت پوه نه شوې اوس خو ورځ هم نه دی لنډې
کار به مې ډېر و یا به نه و خو له ډېره غمه په شپه ورځ نه پوهېږم چې ولی جان ورور به مې څنګه وي
هی نصاره د ګلالۍ مورې خپه هم نه شي اصلی گناه خو نصار وکړه چې په خپل سر یې واخیسته د یتیمانو ځمکه یې خرڅه کړه
دا خو زه م نه وایم چې نصار لالا مې ملامت نه دی هغه له خویندو ورونو سره څه چې له ځانه سره م جفا وکړه ګوره خپله ځمکه به یې له لاسه ووځي
ترکه زه به م درسره مرسته وکړم ته ودرې چې دا تش ته م لږ درته پرېمینځم چې ډېرې خټې یې نیولې دي
ورځ د خیر په کار کې سر نه دی په کار
زما کارم خلاص دی نور
و سره یا د احمد څنګه تر اوسه ډوډۍ ته نه دی راغلی
هغه دی احمد هم لکه چې راغی وایم
نه عمر یې اوږد دی چې له یادې دو سره سام زوی مې راغی
مورې و مورې
احمد زویه خدای دې عمر زما د سر له ویښتانو هم زیات که
او همدا چې یادې کړې تم په دروازه را ننوتې را وړه واښه دې غوجلي کې دننه کېږده چې د باندې لمر ډېر تیز دی
مورې او پلاره چې د تاسو دواګانې را سره وي په شا نه راځم کار مې پیدا که په خیر
کار دې پیدا کړ څه کار زویه
څنګه کار احمده چا سره دې کار پیدا که هغه زما د یو ملګري انډیوال دی هغه سره مورې ډېر وږی شوی یم زر ډوډۍ تیاره کړئ
ښه دا د ورځم ګلالۍ خور به دې ډوډۍ تیاره کړې وي ګلالۍ لورې د سرخان اوار که
ګلالۍ خپله ناروغه وه خدای خبر که یې ډوډۍ تیاره کړې وي او احمده زویه تا ونه ویل چې ځان ته دې څه کار پیدا کړی دا کس دی د کوم انډیوال ملګری دی او څه کوي هو پلاره هغه خو
ګلالۍ پلاره لاسونه مومن دی راځي چې ډوډۍ تیاره ده
ها
وای چاکان خپل په چا کې ده.
خدا متل هم رښتیا دی، زړه دې بد مشه چې وای مکه و په چا چې وبشي پتا.
هو وای چې بد ګرځي بد به پرځي.
هو او ته چې کړې خبرې بي شاغا عمقی مون تلانجی جوڑا ولی آخر خپلا بگی را گیر شوار
احتیائی ویلی دی چی غال پا غرکی نزائی گی
نرائی باران دی مطلونا او روینا شاغا مقیم توائی چی نندوارا بندیان یونا ولی جانا لاس راکا چی دوارا سرزونا
خبر واو ری پا هر او رس چی بیای بیگا تا شاغا و مقیم پا رشوت گیر شوال
خا بیاتو شیو
دوکان تا پا سودا پسی را غلیو لسل افغانه سودای رانا وکڑا چې لاسې جیب ته که
خا تا ته یې هم لکه چې رشوت درکوه.
او نه، د سلو افغانیو پر ځای د زرګونو بنډل له جیبه را وایسته.
خا
بس یو دم یې رنګ زیر شو، ویل دا خو د هغه داړهمار پیسې دي.
داړهماران خو دواړه وه، خو ښه وه چې خپله جزا یې ولیده.
پوهېږې چې رشوت اخیستونکي او رشوت ورکوونکي سره هغه څوک چې د دوی دو ترمنځ دلالي کوي، یعنی هغه کس چې د رشوت اخیستو او رشوت ورکولو ته لاره جوړوي، هغه باندې هم خدای تعالی لعنت ویلی او په قانون کې هم جزا ورته ټاکل شوي.
ګل محمد کاکا یو باو اچار خورا کا.
ورشه سودا ورکه.
ښه عبیده، څه دې غوښتل؟
یو باو اچار.
ښه دا دی عبید خانه، د دې سطر نه مې اول تا ته ترشي دار کړه. دې دوه ورځې کې مې نوه خرڅه کړې.
ګل محمده، تا ویل دې دو ورځو کې دې د اچارو سطل سر لا نه و خلاص کړی؟
هو، له هغې چې دا واره ګرمه شوې ترشي مرشي چندانې نه خرڅېږي.
ګل محمده، دا اچار که دومره ځنډنې کېږي دا خو خلک ناروغه کوي. کور کې دې ووایه چې نور اچار دومره درته جوړ کړي څومره چې خرڅېږي.
او دا خو لا اچار دي، زړه دې بدمشه هغه ورځ مې هګۍ درنه وېوړې، یوه پکې خوسا وه.
راشه په تاوان کې بله در واخله.
راکه، ته به وایې چې زه به نسات وکړم. دا خو ټولې ماتې شوې.
څه بوی جوړ کړه، دا خو لکه چې ټولې خوسا وې.
مقیم مقیم شعبدین زوید موظف و سرنوالان و خوانده
سرنوال سیب، او با خب دوسیه کارم که ای سیب. ما وایل دا کار خوبا ما تا توان و نکی.
کم کارا و چه توان؟
هم دا چه ما پا امر سیب مقیم در رشوت شک وکو او بیام تاسو تا خبر در کر سیب.
نه نه، تا دا قانون سرم راسته کری، کم نه حق تو را تو اومد دی برچه نده لگه ولی ولی با تا تا توان پیخیگی.
سیب زه په دې ډارېږم چې خپله دنده له لاسه ورنکړم. سیب
ولې به دې دنده له لاسه ورکوي؟ موږ په تا ویاړو او که وشي تا ته باید افتخاري رتبه هم درکړل شي.
مننه سرنوال صاحب.
اندېښنه مه کوه، خپل کار ته دوام ورکړه.
سرنوال صاحب، اوس به دغه دوو سره څه کېږي؟
څه به کېږي؟ هغه شاغه چې رشوت یې ورکوه او مقیم چې رشوت یې اخیسته، دواړو ته به د قانون سره سمه جزا ورکړل شي.
یعنی قید به پرې راشي؟
هو طبعا، خدا پریکړه به راتلونکې اونۍ په محکمه کې وشي.
ښه صاحب، د لومړۍ محکمې ورځې معلومه شوه؟
هو، موږ خو د داسې کسانو جزا ورکولو ته ناست یو، ځکه په یو رشوت خور ټوله اداره فاسدېږي.
هو صاحب، داسې خلک خو یوازې دفترونه نه وطنونه په شرمونو شرموي.
بله، د ازادي راډیو د یو کلی زرغګونو ډرامې نه نویمه برخه تاسو نن واوریده. نن جمعه ده او بیل عموم په ورستۍ دې برخه کې د ډرامې اړوند په یو موضوع له میلمه سره ژوندی بحث لرو. تېره اونۍ د رشوت او فساد په ټولنیزو اړخونو او د ډېرېدو پیلتونو یو غږېدو. نن د رشوت په زیانونو د دیني علومو له قدرمن استاد عبدالظاهر حمیدي سره خبرې کوو او د موضوع په اړه ستاسو نظرونه هم خپرو. زه یوسف زدران یم او په تخنیک سره رامین کاکړ ملتیا کوي. ښاغلی استاد، زموږ خپرونې ته په خیر راغلی، ستړي مشئ.
مهرباني ډیره زیاته مننه ستاسو نه. سلامونه وړاندې کوم ستاسو له خوا نه ستاسو اوریدونکو.
ډیره زیاته مننه. خیر اوسه استاد. درنو اوریدونکو، د تل په څیر تاسو ته زموږ سره د اړیکو شمیرې هم وایم. کولای شئ په دې اړیکو زموږ سره خپل نظرونه او پوښتنې شریکې کړئ. 0999 203 1540، بل شمیره 0999 8225555. استاد سوداری کو په انتظار اما مخک لغه خغله استاد احمدی یو خو دوه کسان دي چې درشوت پرشوت اخستلو او ورکولو کې دخیل ویل ک ډرامه کې چوریدل اوس دا طریقې لګ مدرن شوی یعنی داس کاروبار غوندې کې د نور شریکان هم رشوت خور بللې شو څوک چې زمينه ورته برابر وي ا دوی تر کومه هدف دي جرم کې شریک دي
بسم الله الرحمن الرحیم بیا هم تاسو نه مننه چې داسې ډیره مهمه موضوع ته وخت ورکړی دی او داسې موضوع ده چې نن سبا دې پر رابطه باندې په ټولنه کې ډېر زیات مشکلات موجود دي اصلي قضیه چې د دې ټولو شیانو سره تړلې ده هغه د ایمان قضیه ده کله چې ایمان د مؤمن په زړه کې قوي ځای نیولی وي نو د ډېرو مشکلاتو نه انسان ژغوري د نن چې موږ د کوم مشکلاتو سره کاغه په فردي ژوند کې لرو که په کورنی ژوند کې لرو که په اجتماعي که په سیاسي که په اقتصادي په هر برخه کې لرو هغه د ایمان د کمزوري قضیه ده کله چې ایمان قوي شي نو دا ټول مشکلات به حل کیږي هلته بیا څوک دغه ناخوالو ته مخه نه کوي
اما بالاخره دا شی اوس ستا په ټولنه کې موجود دی هغه کسان چې پکې دخیل دي کوم کسان پکې دخیل ګڼل کیږي په دې موضوع کې
پر ترتیب دلته خو زمونږ په ټولنه کې خو داسې په څوک ډېر کم وي چې هغه دینه مستثنا کو لیکن کم کسان چې په دې کې ډېره برخه لري هغه چارواکي دي چې هغوی ته خلک لاندې خلک ګوري او بالاخره دې طرف ته مخه کوي او دې لاس دې کارونو ته لاس اچوي
زما سوال دا و هغه کسان چې زمينه ورته برابروي فرضاً خلک ورته برابروي چې تر رشوت ورکسته کار بوشي د کسان
په ټوله کې رشوت د اسلام نظر یو حرام کار او ګناه کبیره ده د دې ورکوونکې د دې اخیستونکې او په منځ کې چې څوک ګرځي ځکه د پیغمبر علیه السلام مبارک حدیث په دې رابطه باندې هم دغه قضیه روښانه کوي چې څوک په دې منځ کې ګرځي او دا کار سره جوړي نو هغه هم په دې ګناه کې شامل دي
ډېر زیاته مهرباني استاد اوریدونکو په طرف زو اوریدونکو پلان کړی مهرباني خپل ځان معرفي کړی او کوم ځای نه مړی کني ولي نبی جان مهرباني بله نبی ستاسو اړیکه زموږ سره وصل دی ازادي رادیو ده لطفاً خبرې وکړئ
مننه زه دران صاحب نوم می نبی ولایت د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی
یم
له مولوی صاحب سره مې همدا پوښتنه ده چې کچیر یو کس ګیری مثلا ولایت ته رشوت ورکي یا د حکومت په یو بل لوکړي چارواکي ته رشوت ورکي څوک د کاري نه خلاصي د رشوت ورکوي هغه کار په خلاصي دا هغه رشوت ورکون کې هم یو پلان دی چې هغه خپل کار خلاصي یا هغه خو مجبور دی همدا چې د رشوت یې کار نه خلاصي
نو بجان درته وایي استاد محترم د ټلیفون د رادیو لاره درته وایي مهرباني استاد
په ترتیب رشوت لکه څنګه چې مخکې ویلې ګناه کبیره ده متاسفانه دا کار اوس جریان لري او دو رقمه رشوت اوس معمول شوی دی متاسفانه یو هغه دی چې یو کس د خپل قانوني حق په ترلاسه کولو کې چاته ورکوي
او لکه نبی چې اشاره
وکړه لکه دا چې اشاره وکړه او یو دا دی چې هغه په ناروا کې یعنی د خلکو یا د عامه شتمنۍ د ترلاسه کولو په خاطر باندې رشوت ورکوي نو دواړه ګناه کې راځي اما ځینې اوقات کسرې په دې باندې پیږي چې دا زما حق دی او بل هیڅ چاره یې نه وي هیڅ چاره یې نه وي نو په دې صورت کې بیا د دل لپاره چې څوک ورکوي چې دنه دا حق مثلا تلف نشي او د لاسه ونه وځي او مثلا مشکل سره مخامخ نشي نو علما جواز ورکړی دی خو دا به منهج اخري یو
یعنی ډیر زیات مقاومت باید وکړي غیر ورسته
بله
یو بل اړیکم اخلو عبد الحکیم زمونږ سره اړیکه نیولې مهرباني عبد الحکیم جان تاسو زمونږ سره پړی کې کې اوس وعلیکم السلام رادیو مو بند کړئ د ټلیفون لار مونږ سره خبرې وکړئ مهرباني پښتنه یا نظر مو شریک کړئ او به کې سیدا دا یو نو پښتنه
دا معلومه
بلې
ولې هغه موږ خپل ځکه باندې ټلیفون هغه په قابل کې موږ رښتیا په پیسې نه حکومت اخلي هغه څنګه
ښه ام دې موضوع باندې خبرې مخکې وشو خو بیا هم درته وایي یو بل اړیکه مو اخلو مهرباني تاسو اړیکه مو زموږ سره وصل دی ازادي رادیو د مهرباني بلې
بلې
بلې بلې مهرباني خبرې وکړه
بلې
بلې ستاسو غږ اورو مهرباني.
ډېره ښه موضوع، ډېر ډېر احترامات وړاندې کوم مولوي صاحب ته. استاد چې موضوع طرحه کړې خو فتوا د اسلام نگانه ډېر حرام ده، خو چې الله جل جلاله فرمایي چې هر راشي والمرتشي في النار. خو که چېرته مولوي صاحب نه زموږ دا یو پوښتنه، یو استاد یو څوک یو کس وایي چې یو شاګرد ته یو په حق سره چې موږ دا په دې سترګو لیدلي دي، ورته وایي مثلا ته دغسې شی چې ما ته شیرینی را
خبره خو دا ده چې ما ورته دا مشکلات شته دي. زه به د خپل استاد قصه وکړم. موږ یو استاد والا دی وبخي، هغه په چې کله د مکتب په دوره کې ترقی تعلیم به امضا کاوه، نو د شاګرد نه به قلم نه اخیسته، په خپل قلم به امضا کاوه. نو یو ورځ ما ترې پوښتنه وکړله چې استاد دا ولې وایي چې دې کې هم د شاګرد یوه برخه ماته راځي. نو په ترتیب چې دغسې مواقع ولیدل شي طبعا ګناه شته، اما دا چې مثلا ګناه تر کومې حده پورې ده، په کم اندازه کې هم کېدای شي او ډېره اندازه کې هم کېدای شي، اما په ترتیب هغه د نیتونو پورې هم رابطه لري چې مثلا د هغه نیت په دې رابطه باندې څه دی. که مخکې د دې نه چې د شاګردۍ او استاذۍ څه قضایا وي او د دوی ترمنځ داسې معاملات و، نو طبیعي خبره ده هماغه پخواني دوستي په اساس باندې کېږي. لیکن که وروسته دې نه چې دا استاد شوی دی او بیا دا تحایف ورکول کېږي، نو طبعا دا خو هغه کې راځي.
یا که ورته وایي چې سیده نمرې به د ښې شي شیرني میرني راوړه، ده خو طبعا نو رشوت،
نو دا خو دې ته خو سړی بله خبر نه شي کولی. نو طبیعي خبره
ده او همداسې ده. د نورو اوریدونکو په طرف ځو، اما یو لنډ اعلان.
یو کلی زر غاگونا
جگڑا
مینا
کستا مر سر خواه خوینو
چی سر میں ملاد شی زل خپل مینی نا نتیرے گا.
دود او قانون خوب خالکو پسی با نزو، سچی راتا قانون او اسلام وی هغه بکو.
دا هر چه او نور دیر چه پا یو کلی زر غاگونا دراما که. دا دراما را روان دوشنبه چلور نیمی بجه خپل سلام و برخ خپروی، او جوړونکو ډلې غواړي چې تاسو سره په ګډه دا بریا ولمانځي. زموږ د غږ ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. او که غواړي خبرې را سره وکړي، نو د جمعې په ورځ د جوزا په اتمه د سهار په 8:30 بجې په ځانګړي ژوندۍ بحث کې ټلیفون راته وکړي.
یو کلی زر غږونه.
بلې، راتلونکي اونۍ مونږ سلامه اونۍ لمانځو. یو اوریدونکی پلان کې د رمز الله له هلمند ولایت څخه. رمز الله مهرباني وبخښئ چې منتظر پاتې شوې، تاسو اوس مونږ سره په اړیکه کې یې.
اړې کنده د مولوي صاحب څنګه د مولوي صاحب صدا ده چې دا رشوت چې اخلي، دا رشوت ورکوونکی هم سره دغه نه ګناه ده چې فری کار باندې پیر ابل توای وي تاسو مالا را جوړه کاغذ هم دغه نه ګناه ده کنهسته.
مهرباني درته وایو استاد.
قدرمن اورور، پیغمبر علیه السلام په حدیث کې ټول سره شریکان بل شوی دی، ځکه یو د بل حمایت کوي او ټول سره په دې شي کې شریک دي. او طبعا هغه مادي لحاظ باندې خو به دوی خپل برخې اخلي چې یو کس په ډیر اخلي او یو کس په لږ اخلي، اما په ټوله کې دا یو ګناه ده او د ګناه پیټه چې ده هغه په مساویانه توګه په ټوله باندې شریکي کې او ټول پکې صحیح دي.
او بل اوریدونکی اخلو، هغه منتظر پاتې دی زموږ په بل شمیره کې. مهرباني تاسو زموږ سره اړیکه وصل ده. بلې، ځان معرفي کوي.
سلام علیکم زدران صاحب، سارم بخیر.
وعلیکم السلام، مهرباني خیر اوسې.
خیرسته افغان یم له هلمنده.
افغان صاحب ستړی مشي، بخیر راغلی له هلمنده.
زدران صاحب صاحب استاد څخه دا پوښتنه، موږ سې محصلین یو، که چېرې موږ یو دفتر ته مراجعه وکړو چې موږ ته وظیفه نو د دفتر مخ کې تر موږ لا 200 کسان ولاړ دي، بیا یو څوک راځي موږ ته وایي ستاسې دا مسؤول کس ته یا دا وظیفه چې ورکوي یا دا رئیس او دغه ته پیسې ورکوي، دا هغه دې له سره خبرې کوي چې درو میاشتو معاش یې ستا بس دغه د مات مات حواله کړه، دا خو په رشوت کې نه راځي.
تاسو همداسې ستونزو سره مخ یې؟ بلې، خا د اردن کړي کوس له سوال یو کومې ربا
یو قضیه چې مخکمه کده شم سره خبر پر خبره کړي هغه د خلکو مشکلات دي چې د خپل حق حقوق د ترلاسه کولو په خاطر باندې هغه رشوت ته مجبوریږي او ورکی په دې صورت کې ورکون کوي چې هغه اخري هله پوره
کوشش
کړي دی او نور نه کیږي د خپل حق ترلاسه کولو په خاطر باندې چې شی ورکی نو په دې صورت کې بیا د باندې ګناه نشته ده اما مقابل طرف چې د پیسې او رشوت یا هر څه اخلي نو غل لپاره مکمله ګناه ده
کدی ته د رشوت لور کول عمل د بل څه حق تلف کیږي فرزندای لایق نه وي دای وړ نه وي بل څوک وړ کسوي اما دای مخ کیږي بیا
د واضح خبره ده نو چې دغه هغه حق تلفي است حق تلفي ده دلته خو د یوې ګناه په ځای باندې بل ګناه هم راغله چې تا خیانت وکړه د رشوت ترڅنګ تاله خیانت وکړه
یعنی ځان باید بشپړ مستحق وګڼي پوره کوشش وکړي هغه نورسته کې مجبوریږي بیا
bale او سو
مهرباني بل اوردن کوم اخلو اوردن کې په دې اړه زیات سوالونه لري زیات ټلیفوني اړیکې نسی مهرباني او ډیر په خیر راغلی نوم دې چی وو
عبدالغفار د لوګرولاته
عبدالغفار جان له لوګره مهرباني
اروګه افغانستان پر جاره کې نن سبا څه ته معمولی تذکرہ جوړه کړې چې راکړه 200 ادرس په تذکرہ ته جوړو میرا کې نه جوړم دا پر جاره کې رښتا ته بل هغه ډرامه به هیڅ څه ولا ګورو راځي په یوه اره اول نو تاسو دا به په ټی ګورونه هغه په معنی دا به په رښت دغه راغله به هیڅ څه ولا ګورل فکرې
په هر برخه کې اشاره او تشویر راتلون کې ونې مونږ په امدی اړه خبرې کوو تاسو نظرونه راتلون کې ونې اخلو مهرباني راتلون کې جمعه په امدی اړه خبرې نن در شوت پاړه مهرباني یو بل اوردونکو په پلان کې منتظر پته هغه اخلو بیا تاسو په طرف راځو bale تاسو اړیکې زمونږ سره وصل ده bale
wa salam alaikum
wa alaikum assalam mehrbani num de
to khair da bal wala shajul wala salif ta sarpata mask
to khijan dir khair ragle amishana urdun ke de zamung khair ragle mehrbani
al muhtaram milmana zakhmida pakistan da ko musliman to rishwat war ki aya da ham rishwat wala kizi aw bal da pakistan da ke da rishwat kho pati pos dawra ki bilkul dir ziyat to pul کې موږ د دې د مخنیوي لپاره څه په کار دی باید موږ او حکومت څه تدابیر پر کار واخلي موږ تاسو له دې
تخیر جن ډیر زیاته مننه مهرباني استاد
یو قضیه خو چې د وسنه سره واضحه وای او هر مؤمن مسلمان چون الحمدلله موږ ولستو مسلمان دی صرف لکه دنیا را باندې زور کړی دی هغه دا چې موږ باید د خپل ځان لپاره د څه دلایل پیدا نکو چې بل اخره موږ رشوت ورکو یا د څه وایو چې ولا د خپل حق په خاطر باندې رشوت ورکوم په دې توګه ځکه ناکاره کېږم نه بلکې موږ کوشش باید وکړو چې دغه دود چې را پیدا شوی دی دا باید د دې د مخنیوي او د ختم کولو لپاره کو یعنی کوشش وشي چې دا قضیه ختم شي کدا شوی چې مثلا زه ولا مستحق ځان وګڼم او مولوی سره پښتنه وکم چې ما خو لا حق باندې او بیاغه ته پیسې ورکوم او هغه په دې باندې اموخته کوم چې هغه زما رشوت واخلي نو په دې صورت کې دا درست خبر نه ده یعنی دا یو عمومي کار ضرورت لري چې د دې مشکل د حل په خاطر باندې سړی فکر وکړي او دې مسایل نه راوځي
عمومي اجماع وشي
بله بله
مهرباني زنه اردن کوم ته د 0 شپږ نوي 0 شپږ 0 شپږ شمیرې لاري غږیز پیغامونه پیریخي د غوي نظر نه مورو مهرباني
چې ملکی خلک رشوت ورنکړي نو ولسوالان یا هم کومندانان و یا هم بل کوم مدیران به رشوت کومه کوي په پزور خو له چا څخه اشتای نه شي
الو عام خلک دی فساد رامستر کې ډیر لاس لري ځکه دا او بعده خلک چې دی دا غته په شهره دا یو مکه چار واکوش
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د افغانستان ټول ادارې هم داسې جوړې شوې دي به له شوات نه به دغه نه بل کار نشته نه حتی کوم پولیس او کمانډانان چې دي هغه هم ستر شوات په باندې روزل شي دي خو به غیر سلام علیکم دا د غصب په ساده کې لري په دغه نه خلاصيږي
ہلو السلام علیکم میں مطلب روزگار نے لے ٹیک سے ورس علی فصل تک پیغام کی پاس پیغام چل دم اگر کسان چی دو مودن کی شکایت زمینہ برابر ہے اگر کو جرم کی پا پر شریکان دی بڑے خاطر شدی و فساد لار اور کرے ز اور دو مودن کی دلالی کی اور دا بدختی سبب گرجی
مهرباني ستاسو اوریدونکو پیغامونه او بیا هم 0 او 6 9 0 او 8 0 او 8 شمیره ته پیغامونه پریښی شئ. په دې اړه استاد خبرې وکړي د خلکو په رول باندې چې خلک باید څه وکړي او بلاخره استاد کچېرې په ورستۍ برخه کې د خبرونې ته رسیدلی یو تقریبا کچېرې څوک رشوت نه ورکوي یا بلاخره د رشوت څخه پرهیز کوي هغه څه سکون حاصلوي هغه څه ګټې لیدلی شي.
زه خبر ساده دی خبر نمخ کی دا خبر وکم چې رشوت اوردونکو ویری چې خکته خلک ورکی متاسفانه نن بره خلک هم رشوت ورکی او دا د بره خلکو د رشوت ورکولو هغه نتیجه ده چې نن خلک د مشکلات سره مخامخ شوی دي. په ترتیب رشوت ورکونکو باندې الله تعالی لعنت ویلې ده او دې لعنت نه سره باید ځان خلاص کی او ځان ډاډه کی او کله چې د دې شان خلک ځان خلاصین او تبن حلال رزق پر نصیب کیږي قناعت او امدارنګه د ژوند به په مانوي لحاظ او په مادي لحاظ باندې پاک او سپیشل کیږي
او مهرباني اتمن ډاډه او زړه به سکون پیدا کوي. ډیره مهرباني خغل استاد زموږ سره خبرونه کوي دا اردوونکو څخه مننه چې زموږ سره دا خبرونه هم دې چې پای ته رسیږي. بل خبرونه سلطان محمد سرور وړاندې کوي د پراګ لستودیو څخه نیم ساعت پوری خبري مطالبه لري. تنیم ساعت ورسته بیا په دریجه باندې ډرامه او بحث تاسو زموږ سره اوسئ راتلونکي